بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 15 د 1440 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 2 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 26 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم یوه سیاسي تبصره اوریدل شي چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو د بندیز او د دې موضوع د حل لپاره د ایران وړاندیز تر عنوان لاندې دی. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې له دې وروسته هم امریکا د ترهګر منافقین تر وړاندې پروګرام درته وړاندې کیږي، چې بیا هم د بے نقابه امریکا پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولنډه دمکو. بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی درستو مسیحیانو ته د نوی میلادی کال مبارکی وویل. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست متقی وی چې فشار او بندیزونه کار نه کوي. د پاکستان په بلوچستان صوبا کې په ترګرو 14 کې په لسکونو کسان مړه او ژوبل شول، او د ژغورنې نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی درستو مسیحیانو ته د نوی میلادی کال مبارکی ویلا. د اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس ته د پیغام په ورلیګلو سره هغه او درستو مسیحیانو ته د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې او نوی میلادی کال د پیل مبارکی ویلا. اغلی رئیسی د نړۍ د کاتولیکانو مشر ته د نوي کال د مبارکي په پیغام کې په مریم صورت کې د حضرت عیسی علیه السلام لوړ زیتا په اشاره سره هیله څرګنده کړه چې په نوي میلادي کال کې د حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام په شمول د الهي پیغمبرانو لا ګرانبیا تعلیمات او الهي ارزښتونو په لار کې استقامت سره بشري نیکمرغي پورا او نړۍ د ملتونو ترمنځ له عدالت او یوزلتوب ډکشي. قران کریم په ډیرو آیاتونو کې د حضرت عیسی علیه السلام معرفي او یو اولی لازم پیغمبر په توګه د هغه زیتا اشاره کوي. حضرت عیسی علیه السلام د حضرت بی بی مریم زوی دی. په هغه ټولو هیوادونو کې چې میلادي کال هنداره پر رسمیت پیژني، نوې کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیلېږي. خغلی متکی ویلی چې فشار او بندیزونه کار نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امین خان متکی ویلی چې پر افغانستان به فشارونه او بندیزونه کار نه کوي، بلکې ستونزې باید د خبرو او تفاهم لارې هوار شي. امیر خان متقی د مالی جرمونو د معافیت او لا سنت او سوداګری د ملاتړ په غونډه کې ویل چې پر افغانستان فشارونه او بندیزونه کار نه کوي، خو د خبرو اترو او تفاهم لاره ستونزې حل کیدلی شي. متکی څرګند کړه چې د طالبانو ځواکونو د هیواد آزادۍ لپاره قرباني ورکړي. هم دا ډول سوداګر او پانګوال هم باید د هیواد د اقتصادي پرمختګ په لاره کې په اغیزمنه توګه هڅه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې اوس د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته، نو له دې فرصته باید استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست بیا ویلی چې د افغانستان مزاج داسې دی چې په ملګرتیا او تبادلې سره پرمغزي او تفاهم سره حل کېدی شي. هغه د افغانستان او پاکستان وروستیو سرحدي تاوتریخوالو او شخړو ته هم په اشاره سره زیاته کړې ده چې مونږه پاکستان خپل ګاونډي بولو او پاکستان ته وایو چې تاوتریخوالی او کړکیچ د هیچا په ګټه نه دی. مونږه تاسو خپل مسلمان رور او ګاونډي ګڼو، تاسو باید ورته نظر ولرئ. د په دې خبرې سره چې پاکستان لپاره ترانزیټي لارې خلاصې شوې دي، وویل چې د ستونزو د حل لپاره باید د طالبان او پاکستان ترمنځ متقابل تعامل وشي. پاکستان بیا وایي چې د افغانستان لا خورې ترهګر د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ترهګر عملیات ترسره کوي چې دا د افغان طالبانو دنده چې دا غو مخه ونیسي. په بلوچستان صوبه کې په ترهګرو چودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. د ارنال راپورټ سره سم د پاکستان د بلوچستان صوبې په کاهان سیمه کې د پوز د عسکرو په ګاډي د بم چودنو شو چې په کې د یو افسر په شمول 15 پولا ساتي عسکر مړه او شپږ کسان هم ژوبل شول. د بلوچستان په کوټه کې په یو بل چودنه کې هم یو کس مړ او 15 ژوبل شوی دي. په عین حال کې د پاکستان د پوز د عمومي اړیکو دفتر په ژوب کې د امنیتي عسکرو د عملیاتو خبر ورکړ چې هدف یې له افغانستان نه پاکستان خاورې ته د ترهګرو عناصرو د نفوذ مخنیوی و. په دغو عملیاتو کې په ډزو کې یو پاکستانی عسکر مړ او یو ترهګر هم هلاک شوی دی. تر اوسه هیڅ ډلې د بلوچستان حملو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې فعالیت ودروه. د نړیوالې ژغورنې کمیټې اعلان وکړ چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په خاطر په افغانستان کې فعالیتونه ځنډوي. د دې وړاندې سیف دی چیلډرن د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او ویل چې له خپلو خزینه کارکونکو پرته په افغانستان کې مرستو ته د محتاجو ماشومانو، ښځو او نارینهو لاسنیوی نشي کولی. د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC څلورمه لویا او مهمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې په افغانستان کې فعالیت لري. IRC له 1978 څخه په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیرو درو لسیزو کې له ملیونو بېوزلو افغانانو سره مرستې کړې دي. د کمیټې ویلي چې په تیرو درې لسیزو کې هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې دوی خپل فعالیت درولی وي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ملانیو مرستو، روغتیا، تعلیم او د ژوند د اړتیا وړ شیانو په برخه کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا کمیټې وایي چې زموږ نارینه او ښځینه کارکونکي له کلیوالو او ښاریانو سره لنډې کار کوي، خو د دوی اړتیاوې پیژني او د هغوی کلتوري حساسیتونه او ټولنیزو مقرراتو ته په کتو سره پروګرامونه جوړ او بیا تطبیق کړي. دا کمیټې په افغانستان کې څه د پاسه 8000 کارکونکي لري چې د هغو په منځ کې تر 2000 ډېرې بیا مېرمنې هم شاملې دي. د طالبانو لاخوا په خصوصي شرکتونو کې د میرمنو د کار د بندیز په حق لا بیا زمونږ د خبريال فضل غنی حکمل راپور ته پام وکړي.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو مکتوب په خبرولو سره په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقتصاد وزارت د سرپرست قاری دین محمد لولوري په لاسلیک شوی مکتوب کې راغلی چې په دې وروستیو کې د خزینه کارکونکو په اړه جدي شکایتونه شوي چې حجاب او قوانین نه مراعتوي. نو له همدې امله کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو یا انجوګانو ته لارښوونه کیږي تر څو تر بل امره په خپلو ادارو کې د خزینه او کار کول ودروي. اقتصاد وزارت ټینګار کړی که کومې مؤسسه په دې برخه کې ناغېړي وکړه، دغه وزارت به جوازونه لغوه کړي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب تایید کړی ده چې د دغه وزارت له آدرسه نادولتي مؤسسو ته لیږل شوی مکتوب سم دی. د بخښنې نړیوال سازمان د اسلامي امارت د دغې نوې پریکړې پر وړاندې توند غبرګون ښودلی. دغه سازمان پر اسلامي امارت غږ کړی چې ژر تر ژره دې خپله پریکړه بیرته واخلي او د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ د ټولو افغانانو په تیره ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اټکل له مخې راتلونکی کال به 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار کولو د منع امر په داسې حال کې صادریږي چې اسلامي امارت څو ورځې وړاندې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې په ملي او نړیواله کچه یې توند غبرګونونه راپارولي دي. د پوهنتونونو د دروازو تړلو په غبرګون کې لاریونونه هم وشول او ګڼو هیوادونو د طالبانو دغه پریکړه غندلې ده. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان په بامیان کې لا ژمنیو لوبو سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې ده. افغان غږ خبری آژانس وایي چې په بامیان ولایت کې د ژمنیو ورزشي سیالیو یو شمېر ورزشکاران وایي چې د دې ولایت د بدني روزنې ریاست لخوا د اسانتیاو نشتوالی او نه ملاتړ ورزشکاران له سپورټ بې برخې کړي دي. په تیرو کلونو کې د ژمي د موسم لا پیلېدو سره د ژمنیو لوبو فیسټیوال پیل کېدو او لا بېلابېلو ولایتونو او حتی د بهرنیو هیوادونو ځوانانو په دغو لو کې ګډون کوه. اوس ورزشکاران وایي چې د ورزش په برخه کې د ستونزو د موجودیت له امله د ورزش ډېرې بیا ډیسپلینونه له منځه لاړ دي. ورزشکاران د طالبانو له مسؤولانو بیا غواړي چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي او ژمني لوبې پیل کړي. په منما کې سهونستی ضد مظاهره ترسره شوې دي. د ارنال راپورټ سره سم د بحرین خلکو په پراخو مظاهرو سره د سهونستانو د جشن د دستورو لومړۍ ورځ لغوه کړه. هانوکا د یهودیانو یو جشن دی چې د مسیحیانو د کریسمس له ورځو سره کابو 8 ورځې بیا ترسره کیږي. د بحرین او سهونست رژیم چارواکو د 2020 کال په ستمبر کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شتون سره له سهونست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه اقدام د بحرین د انقلابي خلکو او د ډیرو مسلمانانو د غوسې سبب شو. د نایجیریا پوز په هوایی بمباریو کې کابو 200 ترهګر هلاک کړی دي. نایجیریا په ورستیو کلونو کې د خونړیو حملو کتو ته. دغه حمله د نایجیریا لا شمال پیل شوی او ورسته د نایجیریا نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. بوکو حرام ترهګرډله په 2009 کال کې د نایجیریا په شمال کې د دیراکیدا په موخې سره وسله پلاشوه او تر نایجیر چاډ او شمالي کیمرون پورې خپلې حمله بیا پراخې کړې. تهران سوالی ریډیو بیا راپورټ ورکړی چې د نایجیریا پوز په ویلې امیه کې ویلي چې د پوز په دغو هوایي حملو کې چې د بورنو صوبې په شمال ختیځ کې په سامبیسا ځنګل کې د بوکو حرام او داعش جنایتکارو په یو مرکز کړی د دغو تکفیری ترګرو ډلو څخه د پاسه 200 غړي او مشران یې هلاک شوي دي. د نایجیریا د پوځي چارو یو کارپوه بیا لا انالو خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په دغو حملو کې لا سوپر توکانو خاصو جنگي الوتکو استفاده شوې ده. هغه ویلي چې د نایجیریا د پوز عملیات حق محل چې د دغو دواړو جنایتکارو او تکفیری ترهګرو ډلو مسؤولان او ترهګر د داعش او بوکو حرام د لوړ پوړو قوماندانانو په شتون سره په سامسا ځنګل کې په یوه ځانګړي ناست کې سره راغونډ شي او ترسره شول او ترهګرو ته درانده بیا گزارونه ورکړی دي. په 2022 کال کې تر دې دمه 417 پوځیانو ځانوژنه کړې ده. 417 کارپیژان د ویلي چې په 417 پوځیانو کې د ځانوژنې د شمیرونو زیاتی ده. په دوی کې د روحي او نفسیاتي تاوتریخوالو زیاتی ده خودنه کوي او د هغو پوځیانو شمیر چې د نفسیاتي درملنې د خدماتو غوښتنه یې کړې ده په اوڅاره توګه زیات شوی دی. ارنا خبری آژانس وایي چې یادود ارنود رسونستی او رسمان لیکلی چې د اسرائیلو په پوست کې د خودکشۍ د موردینو په زیاتېدا کې تر ټولو اندېښمنوونکي حتی رسېدلې ده او په 2000 دوویشتم کال کې څوار لسو پوځیانو خپل ژوند انجام تر رسولی چې په ورستیو پنځو کلونو کې دا تر ټولو لوړه اندازه بلل کیږي. دا د دې مهال خبرنه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د انجونو د زده کړو منع کېده او د دې موضوع د حل لپاره د ایران وړاندیز دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې د انجونو محصلینو د زده کړې په ځنډیده باندې په اعتراض کې دغه هیواد د محصلینو لخوا د ټول یا هیڅوک په عنوان سره کمپاین پیل شوی دی. دغه اقدام په افغانستان کې د حکومتي او غیر حکومتي یا خصوصي پوهنتونونو کې د انجونو محصلینو د زده کړې په ځنډولو کې طالبانو د موقتی حکومت په فیصله د اعتراض تر ټولو ولسی بڼه ده. د افغانستان د طالبانو موقته حکومت د لوړ پوړو زده کړو وزارت بیا په همدې ورستیو کې اعلان کړی چې په حکومتي او خصوصي پوهنتونونو کې د شرعي مسئلو د نه رعایت کېده په دلیل یې د انجونې محصلې به تر بلې اطلاع پورې دغه هیواد پوهنتونونو ته د تلو اجازت ونه لري. د طالبانو دغه فیصله چې له ډېرو سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده د افغانستان میرمنو او انجونو حقوقو ته یو بل جدي ګزار حسابېږي. پر دې اساس د افغانستان د پونتونو محصلینو پرنجونو د پونتونو د دروازو د خلاصولو لپاره پر طالبانو د عمومي د بونو په موخې سره په ټولنیزو چینلونو کې یو کمپاین پیل کړی دی. په افغانستان کې د پونتون یو استاد ډاکټر عبداللطیف نظری په دې بابوي چې زده کړې د هر خاریز هغه کا هلک وی او کا جنې یو لومړنی حق دی او هر حاکمیت د ټولنې د هرې پرګنې د زده کړو لپاره د لازمې زمینې برابرولو ته پایبند دی. افغانستان او د دغه هیواد خلک په تیره بیا د دغه هیواد میرمنې او انجونې هم په چورلټ ډول لدې مستثنا نه دي. په همدې دلیل د انجونو له زده کړو په منع کېده باندې د افغانستان کې د اعتراضونه هر ورځ په مختلفو شکلونو سره په زیاتېدو دي. په دې سربیره په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په بندیز اعتراض کوونکي اجمیر سادات بیا وایي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغو اعتراضونو په پیاوړتیا کې کمپاینونه پیلیږي. د دغه اعتراض کوونکي محصل په وینا تر څو چې د افغان ښځو او انجونو محصلینو ته د بیرته زده کړې اجازت ورنکړل شي سړي حلکان به د زده کړو بایکاټ وکړي. دغه شان مدني اعتراضونه دا چې تر کومه حده طالبان د انجونو زده کوونکو او محصلینو زده کړې په باب له خپل دریځه شاتک ته مجبورولی شي دقیقې ارزونې نشي کولی. البته هغه څه چې د افغانستان د ولس له نظره مهم دي دا چې طالبان د یوه واکمن لوري په توګه چې د تیر کال په اګست کې د دوهم ځل لپاره د یوې وسلوالې ډلې په توګه قدرت ته رسېدلي د یوه واکمن له لوري په توګه نه بلکې د یوې وسلوالې ډلې په توګه سیاست پر مخ بیایي چې باید د یوه هیواد او یوه ملت ګټې او ملاحظات په پام کې ونیسي. ځکه د طالبانو فیصلې چې د انجونو محصلینو او زده کوونکو په تعلیم سربیره په خصوصي او نړیوالو شرکتونو او ان جی اوګانو کې د ښځو کار کول هم منع کړل زیاتره د یوه ملت د واکوالې او حکمرانۍ له عرفه لیرې یوې ډلې او فرقه پالې فیصلې غوره او اجرا کیږي. د افغانستان د چارو یو تکړه کارپو او لوپړی شناندې سید حسین حسین مزاری هم په دې باب وایي چې طالبان تر دې دمه باور نه لري چې پر یوه داسې ژوندی ملت حکمرانی کوي چې دغه ملت له میرمنو سره د اړونده مسئلو په شمول په مختلفو برخو کې چې د افغانستان نیمه آبادی جوړی داسې مختلف ضرورتونه لري چې باید د میرمنو په مرستې سره ترسره شي چې په هغو کې روغتیایي او طبي بحث یوه مهمه برخه ده. د دغه موخه پورا کیده هم په لوړو مرکزونو کې د انجونو زده کړې او روزنې ته اړتیا ده. پر دې اساس د انجونو د زده کړو د دوام مخنیوي په دې زمینو کې ډېرې ویجړونکې اغیزې شیندل شي. پا بہرحال کچھ ہم طالبان مختلف شریع و فقی مسلو په پلمہ انجن خوانزی و پونتون تلات لو منقئی خود دے موضوع فوری حل ہم دا سے کما مشکل موضوع نخکاری بہرحال په افغانستان کې د جون زدکړې او مسلمان مسلمانې دي او د افغانستان په حکومتي او خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې د خپل چلن څرګندوالی د افغانستان د شریعت او دودونو په تناسب کې ترسره کوي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا
عزت من اوریدون کوز ما فاطمی سلامونه او نه کې پرزوینه و من عزیزان او سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ یادو شنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی له 2 او د 2022 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټه سره سمون خوري. یو سل نهه ویش کاله پخوا د 1993 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه د کمونیست چین بنسټګر او مشر ماو تسټونګ زیږیدلی و. هغه په 1921 میلادي کال کې د خپلو نورو هم نظرانو سره یو ځای د چین کمونیست ګوند جوړ کړ. ماو له بزګرانو څخه د کمونیستي غورځنګ پر ملاتړ ټینګار کاوه او له همدې عمله یې په کلیو کې ډېر پلویان پیدا کړل. ماو په 1934 میلادي کال کې د کمونیست ګوند د یو لک کسیز پوز چې له دولتي ځواکونو سره د څرګندولو لپاره له جنوب څخه د چین د شمال پر لور د حرکت په حال کې و مشرۍ په غاړه درلوده. د دغو لاریونونو په بهیر کې چې یو کال اوږد شول له 6000 کسانو ډیر کسان ووژل شول. له دوهم نړیوال جنګ وروسته کمونستانو د ماو په مشرۍ د چیان کای چیک په مشرۍ ملي غواړو ته چې د لویدیز له ملاتړ برخمن وو ماتې ورکړه او په 1948 میلادي کال کې د چین د خلق جمهوریت اعلان وکړ. ماو د خپل حکومت د کلونو په اوږدو کې وکړی شول چې په چین کې ځواکمن مرکزی حکومت رامنځته کړي. البته د کمونیزم په اړه د ماو ګروهنو چې پر ماویزم مشهور دی د مارکس او لینین له ځینو نظریو سره توپیر درلود. ماو په 1981 میلادي کال کې مړ شو. څلور څلوېشت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 15 نیټه د تهران د پولیټکنیک پوهنتون استاد کامران نجات اللهی د پوهنتونونو د استادانو د پرلتې په بهیر کې د پاچا رژیم د عواملو لخوا شهید کړای شو. د ویلو ده چې د پوهنتونونو استادانو او مدرسو د پاچا رژیم د پوځي مامورینو د تاریخچن چلند او د ایران د مسلمانانو او مبارزو خلکو حق غواړو مبارزو د ځپلو په اعتراض کې د تهران په مرکز کې د لوړو زده کړو او کلتور وزارت په یو ودانۍ کې غونډه او پرلتۍ وکړه. لدې پرلتۍ ولسته د پاچا رژیم عواملو د استادانو د کاربندیز د ماتولو لپاره پر هغوی برید وکړ او په نتیجه کې استاد نجات اللهی شهید کړی شو. دریڅل ویست کال په خوا د 1999 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه د شوروي سره پوز د یو خپلواک واد افغانستان په وړاندې خپل تر ټولو اوږد عملیات پیل کړل. د روسیې د نوې نسل د مشرانو په اعتراف سره د افغانستان نیواک په بهرني سیاست کې د کرملین تر ټولو ستره تیروتنه ګڼل کیږي. پر افغانستان د شوروي برید د دغه هیواد د ګوډاګي چارواکي په پر کارمل د مرستې غوښتنې په پلمې سره ترسره شو. کارمل له دې بریده یوه ورځ وروسته په کودتا سره په افغانستان کې واک تر لاسه کړ. له دې وخته افغان مجاهدین د شوروي د سره پوز له کابو یو لک دیرش زره پوځیانو سره مقابلې ته راپورته شول، او سره له دې چې د شوروي پوز په پرمختللو وسلو سنبال وو، د افغان مجاهدینو لخوا یې سختې ماتې وخوړې. له بلې خوا امریکا چې په افغانستان کې د شوروي د واک د رامنځته کېدو په خپله ګټه نه باله، ځینو افغان ډلو ته یې په سیاسي اقداماتو او اقتصادي او پوځي مرستو سره په افغانستان کې له شوروي سره سیالۍ ته مخه کړه. پر افغانستان د شوروي د لسو کالو په تیری کې په لسکونو زرو مسلمانان شهیدان او ټپیان شول. په پای کې د شوروي چارواکي د دغه هیواد په بهرني سیاست کې د بدلون په دلیل او د افغانستان په جنگ کې درنو لګښتونو ته په پام سره د 1990 میلادي کال په فروری کې له افغانستانه شاتګ ته مجبور شول. او لنن نو لس کال مخکې د 1320 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 15 نیټه د شپږ اشاریاته درجه یو زورور زلزلې د ایران په جنوب کې د بم خار او شاوخوا سیمې ولړزولې. په دې بوجنونکې زلزلې کې د بم خار نیم وران شو او یو څلوېښت زره کسان پکې ووژل شول. همداراز د سیمې لسکونو زره کسان ټپیان او یا بې کوره شول. د بم له زلزلې سملاسي وروسته د ایران خلکو او حکومت د دغې بوجنونکې پیښې زیانمنو کسانو مرستې ته ور ودانګل، خو د دغې غمیزې اړخونه دومره پراخ و چې ځینو نړیوالو موسسو او نورو هیوادونو هم د بم خار زلزلې ځپلو لپاره خپلې مرستې او مرستندوی ځواکونه راواستول.
امریکا او ترهګر منافقین.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د لندې د میاشتې په 9 نیټه په شیراز کې د شای چراغ زیارت د شهیدانو د کورنیو په کتنې کې د خپل وینا او په یو برخه کې د منافقینو او د هغوی د جنایتونو موضوع ته اشاره وکړه. نو موږ هم غواړو چې په دوو برخو کې په لنډه توګه د منافقینو جنایتونو ته د اشارې په ترڅ کې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره د هغوی د اړیکې څیړنه وکړو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د تیرې لیندې میاشتې په 9 نیټه د شاه چراغ د شهیدانو د کورنیو په کتنه کې وفرمایل چې زموږ او ستاسو ډېر ځوانان د شل کاله مخکې لا پیښو نه دي خبر، د منافقینو په پیښو نه دي خبر. په همدې شیراز کې د روژې د میاشتې د روژه ماتي په وخت منافقین د هغه قدرمن شریف ډاکټر کور ته ور داخل شول او هغه چرماری کړ. د 1918 کال د زمري د میاشتې په 9 نیټه د منافقینو ترهګرې ډلګې په فارس ولایت کې د جمهوری اسلامي ګوند د مرکزی غړیو د وژلو په موخه له روژه ماتي یو څو منټه وروسته ډاکټر محمد حسن په کور حمله وکړه. لدی یوا شبا مخ کې د ډاکټر طاهری پاک کلینیک باندې حمله ته په پام سره د شورا د غړو غونډه یو بل زیته منتقل شي وا او په کور کې د ډاکټر طاهری د کورنۍ کسان او یوازې یو څو خپلوان د جماعت لپاره موجود و چې په دغه پیښه کې د کورنۍ څلور تنه شهیدان شول او درې نور سخت ژوبل شول. د ایران مجاهدین خلق سازمان په 1400 کال کې لا تهران پهنتونه د یو څو فارغ تحصیل شوو کسانو لخوا جوړ شو. دغه سازمان په سر کې خپلې مارکسیستي ګروهنې نه څرګندولې خو ورسته یعنی په 1450 کال کې پکې آیډیالوژیک بدلون راغی او پر رسمي توګه یې مارکسیزم ته خپله ګروهنه په ډاګه کړه. د دغه سازمان د مشرانو د افکارو څېړنې ښودله چې هغوی د یو ټولنیز فکر په لټه کې وو او هڅه یې کوله چې اسلام له مارکسیزم سره یوځای کړي او پر روحانیت او مرجعیت یې له سره عقیده نه درلوده. دغه سازمان د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته له اسلامي وطن او خلکو سره د خپلو ګڼو خیانتونو په وجه په منافقینو مشهور شو.
د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په بهیر کې د مجاهدین خلق سازمان د پام وړ رول نه درلود او په منافقانه کارچار سره یې هڅه کوله چې ځان د انقلاب او انقلابي خلکو ملګری وښیي. په همدې وجه په 1450 کال کې د اولنی ولسمشر په توګه د بنی صدر له غوره کېدو وروسته دغه بهیر د خپلو سپیرو نیتونو د عملي کولو او د قدرت سرچینو ته د نږدې کېدو په موخه ځان د ولسمشر دفتر ته نږدې کړ. په هغه پړاو کې دغه سازمان د وخت له ولسمشر بنی صدر سره په ملتیا او غژملتیا سره د ولایت فقیه له مقام سره د څرګندو او ضمني مخالفتونو د اساسي قانون د رفراندوم او له شورای نگهبان سره په مقابله کې اساسي قانون ته د رای د تفسیر په شان موضوعاتو په مطرح کولو په انقلابي ارګانونو باندې د حملې او هم له امام خمینی سره د ملګرتیا او پلویتوب د ظاهر په ساتنې سره د امام پرشتونو ملګرو باندې د حملې په شان کارونه یې ترسره کړل. د 1460 کال په غبرګولي میاشت کې د سیاسي بې کفایتۍ په وجه د بنی صدر له عزل کېدو وروسته منافقینو هم د هغه په سبا د نظام پر خلاف د وسلوال جنگ اعلان وکړ او د تروریزم او بم ایښودنو په شان طریقو ته یې مخه کړه. دغه سازمان د یوې ګواښون کې خبر پاڼې په خپرولو سره د مرنی صدر د عزل کولو د پایلو په اکله نمایندګانو ته خبرداری ورکړ او وی ویل د ایران مجاهدین خلق سازمان په پارلمان کې موجودو ټولو استازو ته په واکمنې ارتجایی شیخ فضا کې د ولسمشر د عزل کولو د پراخو پایلو په اکله خبرداری ورکوي. له دې وروسته پوځي مرحلې ته د منافقینو د ډلګۍ په ننوتلو سره د بېګناه خلکو په شهادت سربیره د نظام ډیر مسؤولان او مشران هم د ترور هدف وګرځېدل. د 1460 کال د چنګاښ په شپږمه نیټه په ابوذر نومې جماعت کې په معظم رهبر باندې حمله او یوه ورځ وروسته یعنی دغه 1460 کال د چنګاښ د میاشتې په اومه نیټه د جمهوري اسلامي ګوند په دفتر کې بمی چاودنه او د شهید بهشتي په شمول د نظام 2 مسؤولانو شهیدول په 1460 لسیزه کې او ورپسې د دغه ډلې د ترهګرو اقداماتو یوه برخه وه. له دې وطن سره د منافقینو د خیانت د څه باندې 43 کلونو نتیجه د هیواد د کابو 10,000 ملکي وګړي او عادي خلکو ووژل وو او دا خیانت د نظام د رنګولو په تمه ترسره کړي دي.
اعظم و منافقین د عراق د تپلی جنگ لا پلی دورسته د عراق په دیالا ولایت کې د اشرف کیمپ په نامه پوځي اډې کې دی رشول. ایران خلاف د عراق د تپلی جنگ په دوران کې د منافقینو ګڼ شمیر خیانتونه او د هغوی فعالیت د عراق د پوځ د پنځم ستنې په توګه لا هیچا پټ نه دی. د منافقینو د ترګرې ډلګې د عراق په خوره کې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام خلاف ګڼ شمیر تخریبي فعالیتونه ترسره کړل. د جبهو په لومړنیو لیکو کې جاسوسي د ټلیفوني خبرو اوریدل په ایرانی ځواکونو باندې د حمله لپاره د عراق د باس رژیم پوسټ ته د پوځي معلوماتو ورکول د پروپاګاندا په کولو او د نفسیاتي فضا پرامسته کولو سره د ایراني ځواکونو د جبهې کمزوري کول او خرابول د ایران د خارونو د بمباری او عمله د مرجوبله او خرابې او د معلوماتو ورکول او د عراق د پوسټ په ځنو عملیاتو کې ګډون او همداشان د فروغ جاویدان په نامه عملیاتو په بهیر کې د هغوی نیخ په نیغه پوځي حمله د تپلي جنگ په دوران کې د منافقینو د جنایتونو واضح یوا برخوا. د تش پناما فروغ جاویدان عملیاتو کې منافقینو د 25 کندکونو په درلودلو سره چې په مجموعي توګه پکې لا 4 نه تر 5 زره پورې کسان شامل وو او د عراق د حکومت په مرسته سره د ایران په لیدیزو پولو حمله وکړه. دا منافقینو خلاف په مرصاد نومي عملیاتو کې د اسلام جنگیالیو دغه ډلګې لا 1 زره شپږ سوه نه تر 2 زره پورې کسان وژل او کابو زر تنه بیا هم لا زخمی کړل چې په وژل شویو او اسیرانو کې د کندکونو یو شمېر کمانډانان او د منافقینو مشران هم شامل وو.
په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا له حمله او د امریکایانو په لاس د صدام له سقوط او په عراق کې د منافقینو له ډیر کېدو د کابو درې ولسیزو په تیرې دو سره د عراقي چارواکو او امریکایانو په موافقه سره د یو محل ویش له ټاکلو وروسته منافقین په 1991 کال کې د بغداد په اطرافو کې لیبرټی اډېته منتقل شول چې په خوا پکې امریکایي پوځیانو ډیره وو. وروسته خبرونه وویل چې د منافقینو د مرکز 280 پاتې غړي وو په انتقال سره د هغوی مرکز له لیبرټی کیمپ څخه البانیا هیواد ته منتقل شو چې دغه کار په عراق کې د منافقینو د دریو لسیزو د شتون د ختمېدو سبب شو. په دغه کمپ کې اوس هم تقریبا 2500 منافقین پاتې کیږي چې د البانیا د حکومت د امنیتی ادارو تر حفاظت لاندې دي. منافقینو په البانیا کې یو نوی روده خپل کړی ده او هغه د ایران د نظام او ولس پر خلاف د جعلي او دروغو خبرونو د خبرولو لاره د عامه افکارو زهرجن کول، د اټومي حقوقو تر پښتن لاندې راوصل او د بشري حقوقو تهمتونه او د عامه افکارو د غولولو او گمراه کولو لپاره په نرم او شناخت جنگ کې ګډون، د نرم جنگ او انټرنیټ په برخه کې د منافقینو ځینی اقدامات دي.
ایزن و زمونگ دا دے پروگرام مختم دلتا پای ترسی parstoday.ir/p زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درکتے تربل پروگرام پلو یا او مہربان خود اس پارو
خدای ممال و مال کرے.
بے نقابہ امریکہ
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د بینقاب امریکانو می او نیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په پیل کې درته په تهرانی کې د امریکا د زینو بدلونونو په باب یو لنډه خلاصه در اورو، بیا به هم د زینو موردونو په باب رابولو تحلیلی برخه ده.
ایزانو په سر کې هم درته یو خلاصہ وړاندې کوو. د جوزف بایدن او زیلنسکی لیدر کاته د امریکا غوښتنې ته د انټونیو ګوتریش بې پروايي د امریکا د کانګرس پر ضد د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدا په باب اندېښنې او په اوکراین د روسیې له حملې وروسته د اوکراین د ولسمشر امریکا ته لومړنی سفر دا په تېرې اونۍ کې د امریکا ځینې مهمې پیښې اوس مهم رابولو د ځینو موردینو په باب تحلیلي برخې اوریدو ته پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک یادونه کو چې مونږ اوس په ډاټ کام باندې نشته یو. پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په شپه تر بندو تمبو شاکتن وروسته په یوې خبري ناسته کې حاضر شول. زیلنسکی په اوکراین کې د روسیې له پوځي حملې وروسته امریکا د لومړي ځل لپاره تللی. جوزف بایدن په دغه خبري کانفرنس کې وویل موږ د جنگ لام هغه پیله تل له اوکراین سره په ارتباط کې یو. واشنگتن ته د زیلنسکی سفر په اوکراین کې د روسیې په وسیله د جنگ له سختېدا سره په یو وخت سره کیږي. د اوکراین خلکو خپل ماته نه خوړونکي هوډ ننداره نندارې ته وړاندې کړی او موږ هم هغه شان د دوی ترڅنګ درېدل یو. جو بایدن د دې خبرې په کولو سره چې څه د پاسه 500 هیوادونو له اوکراین څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د موقعیت د پیاوړتیا لپاره 500 توغندي وی زد دفاعي سیستمونه او 2000 ټانکونه او زغرګادي وړاندې کولو ته ژمن شوي دي توضیح ورکړه. اوکراین سره به په مستقیم ډول 2 میلیارد ډالری مرستې هم وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دوام کې وویل اوکراین د خرسون او خارکیف په نښتو کې بریالی شو. ولادیمیر پوتین البته په اوکراین کی د واشیر دوله جنگ د درولو لپاره هیڅ ګروهنه نه لري. یو قانون به لاسلیک کړم چې 45 میلیارد ډالری اوکراین ته ورسوي. موږ په میلیارډونو ډالری مرستې کې افته وړاندې کړي چې څو ډاډمن شو چې د اوکراین حکومت د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو جوګه دي. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو د یوې برخې په اعلانولو سره زیاته کړې ده او اوکراین ته د پیټریا توغندیو دفاعي سیستم ورکړو او اوکراینیانو ته به ورڅخه د ټریننګ لپاره اقدام هم وکړو. دا په داسې حال کې دی چې روسیه د اوکراین بیخبنایي تاسیسات په شیش کې راوستي او له ژمي څخه د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. موږ له خپلو متحدانو او شریکانو سره د اوکراین د بیخبنایو په رغونه کې له دغه هیواد سره د مرستې لپاره کار کوو. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د اوکراین جنګ د اروپایی متحدانو له نظره مهم دی زیاته کړه زه په داسې کومې نخنې خانی نه وینم چې ولادیمیر پوتین په اوکراین کې خپل کرچار بدل کړي. موږ غواړو په اوکراین کې جنگ ختم او که پوتین د شاتک فیصله وکړي نو همدانن دغه پیښه رامسته کیږي. د امریکا ولسمشر مدعی شو پوتین تیروتن وکړه او په دغه جنگ کې بریالی نشي کېدلی. کله پوتین دې موضوع ته متوجه شي نو زیلنسکی له هغه سره خبرې اترې کولی شي. پوتین ماته وخورله او اوس پوهیږي چې پر تور اوکراین غلبه نشي کولی.
د اوکرين ولسمشر زيلنسكي هم د خبرې په کولو سره چې پېټریاټ توغندي سیستمونه اوکرين سره د امریکا د نوي پوځي مرستې واتر ټولو سره برخه ده ویل چې د سولې فارموله غونډه ډیره مهمه ده او موږ په لیوالتیا سره په دې زمينه کې واشنگتن د ملاتړ په تمه یو خو د خپل ټاټوبیا حاکمیت په باب به هیڅ امتیاز ورنکړو زيلنسكي ټینګار وکړ موږ لا متحده ایالاتو سره په اړیکو کې نوې سپر کې پیل کړی دی او په واقعي متحدانو او شریکانو بدل شوی وو جو بایدن د پېټریاټ توغندوی سیستمونو په شمول لا اوکران سره د 2 میلیارد ډالری مرستو خبر ورکړی چې زمونږ هوایی دفاع لا پیاوړی کړي متحده ایالات به لا موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ارزښتونو دفاع وکړي او زه باور یم چې کانګرس په پکې لا کوم بدون پرته لا موږ ملاتړ وکړي د اوکران ولسمشر په دې خبرې په ټینګار سره چې هیڅ کله دغه هیواد د ټاټوبیا حاکمیت هیڅ یوې برخې لاس په سر نه کیږي زیاته کړه چې مونږه د روسیې استبداد په وړاندې لا خپلې مشترکې کامیابۍ لپاره مبارزه کوو روسیې ولسمشر ته مو له جنګه مخکې څو لیکونه استولي څو هغه د مونږ په ټاټوبی لار اړخیزې حمله وغړو
د اوکران په جنگ کې د ایران له ډرون څخه د روسیې د استفادې د ادعا په باب د څېړنو لپاره اوکران ته د خپلو کارپېژاندو د لیږلو لپاره د واشنگټن غوښتنو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بې پروايي او نه پام لرنې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو غوسه راپارولې ده په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال رابرټ وود د امنیت شورا د دوشنبه ورځ په ناسته کې د 2021 پریکړه لیک په باب د ګوتریش په تورنور سره وویل افسوس کوو چې ملګرو ملتو د دغې خلاف ورزی په باب د آیوی څیړنو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی موږ نه امید شوي یو چې د ملګرو ملتو سیکرټریټ چې ظاهرا د روسیې د ګواښونو په مقابل کې تسلیم شوي دي د هغو څیړنو په باب هیڅ ماموریت نه دی ترسره کړی چې دغه شورا ته سپارل شوی دی واشنگټن ګوتریش تورن کړی چې ظاهرا د روسیې د ګواښونو په مقابل کې تسلیم شوی او د اوکراین په جنگ کې په د روسیې د استفادې وړ هغو ډرونز په باب د څېړنو لپاره چې واشنگتن مدعی دی ایران مسکو ته ورکړی دی د دغه مؤسسې چارواکي نلیږي روسیې د اوکراین په جنگ کې د ایران له ډرون څخه استفاده په باب د لویدیځوالو تړونونه رد کړي او روښانه یې کړی ده چې د بې پیلوټو الوتکو د پله پول په باب د څیړنو لپاره کیف ته د سفر په خاطر کې د ملګرو ملتو د چارواکو لپاره هیڅ مجوز نشته بریتانیا فرانسې جرمنی او متحده ایالاتو سره د اوکراین مدعی دی چې روسیه ته د ایران د ډرونز ورکول د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک خلاف ورزی ده او له انتونیو ګودریش څخه یې غوښتي چې اوکراین ته دی د څیړنو لپاره چارواکي ولیږي د روان دسمبر په پیل کې انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي دي چې د دغه مؤسسې چارواکي د اطلاعاتو په ارزونې بوخت دي او درسته لاسته راوړنې به په ټاکلي وخت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي
ایزنو د امریکا د کانګرس د پولیسو مشر توماس منګر مشرانو جرګې ته په یو راپور کې په یبه کال کې د کانګرس د غړو پر ضد ګواښونه اندېښمنوونکي بللی دي منګر د مشرانو جرګې د قوانینو د کمیشن په غونډه کې ویل چې د کانګرس پولیسو تیر کال د کانګرس د غړو پر ضد څه د پاسه 9000 ګواښونه ثبت کړي دي هغه زیاته کړه چې په تیرو شپږو کلونو کې د فیډرل استازو پر ضد ګواښونه کابو 400% زیات شوي دي توماس منګر د غرض وویل چې په اوسني واکمنې فضا د سختوالي په باب زیات اټکلونه نه کوم خو بېشکه کرکه او تاوتریخوالی دغه اندېښمنوونکي بهیر یوه برخه ده هغه د کانګرس د جمهوری پال استازي لی زیلډن په ضد او د کانګرس د مشرې نینسی پلوسی د خاوند او د غراز د کانګرس د نورو غړو پر ضد د حملو او ګواښونو ته په اشاره سره دا د امریکا د ټولنې د دړې وړې کېدا د اندازې یوه څرګنده بوګنونکي نښه وبلله د قانون جوړونکو پر ضد تاوتریخوالي او ګواښونو ته په 2010 کال کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او واک ته د رسیدا لا وخره یې زیاتې دن کې بهیر درلودلې دوه کانګرس په غړو کې ډېره ویره او وحشت راپورته کړی دی. توماس مینګر د غرض وویل چې د جنرال الله شپږمې نیټې بلواو لا وخت رئیس د کانګرس پولیسو د کارکوونکو د امنیت د ښه کولو لپاره هر ډېر لوی پرمختګونه کړي وي، خو تر دې دمه د ترسره کېدو لپاره لا زیات کارونه باقی پاتې دي.
دوستانو، نوي ارزونې ښیي چې د امریکا تور پوستې ځوانان په دغه هیواد کې د نورو ځوانانو په نسبت له وسلوالو تاوتریخوالو ډېر تاوانونه ویني. سره له دې چې تور پوستي یوازې کابو 15% ټولنه جوړوي، خو په 2000 میلادي کال کې د وسلو په وسیله د مرګ ژوبلو کابو نیمه اندازه ځانته بیله کړې ده. رسمي احصایې شمیرنې ښیي چې په وروستیو څو کلونو کې د وسلو په وسیله مرګ ژوبلې ډېرې زیاتې شوې دي. دغه زیاتوالی په تور پوستو کې ډېر زیات دی او په حقیقت کې د سپین پوستکو په نسبت یې دغه زیاتوالی تر 50% پورې رسېدلی دی. په دغو څېړنو کې هغو نتیجو ته د رسېدا لپاره احتمالي دلیلونه چې ممکنه ده دغه بهیر بدلولی شي ارزونې نه دي شوي. امریکا د ډله ییزو ډزو او وسلوالو تاوتریخوالو د موردونو له زیاتېدونکي بهیر سره مخه ده او په پرله پسې دریم کال کې په 2022 میلادي کال په څه د پاسه 600 ډله ییزو ډزو کتونکي ده. په امریکا کې د ډله ییزو ډزو پیښې تل په دغه هیواد کې د بشري حقوقو یوه موضوع ګرځېدلې ده. نن سبا ډله ییزې ډزې په اکریا کې د بشري حقوقو په یوه بحران بدل شوې ده. په امریکا کې د ټولو زیاترو ډزو تقریبا ګډه ځانګړنه له اټوماتیک وسلو څخه د یرغلګرو استفاده ده، یعنی په لوړو ظرفیتونو سره هغه جنگي وسلې چې زیاتره مرګ ژوبلې اړوي ورڅخه استفاده کیږي. د وسلو د قوانینو د سختوالي ادارې مطالعات د ژوند نجات سبب چې د امریکا په 500 ایالتونو کې ترسره شوې دي، خی په هغو ایالتونو کې له وسلو سره د تاوتریخوالي د اندازې ترمز مستقیم ارتباط چې په هغو کې د وسلو د ګرځولو په قوانینو په اعمالولو کې سختیانې کوي او هغه کسان چې پکې لټي او سوستي کوي هم شته دي.
ایزانو د بینقاب امریکا پروگرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.